سلامون ستلی بشه په کابل کې دا مازیګر څلور بجې شوې دي. خبری خبرونه ته موزه فریده سیال دا میر احمد صفی د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي چې د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د پاکستان له دفاع وزیر خواجه محمد آصف سره چې د یو جک پوری دولتي پلاوی په مشرۍ کابل ته تللی وکتل. د طالبانو تر کنټرول لاندې د بختر خبری اژانس د راپور له مخې په دې کتنه کې د دوه اړخیزو اړیکو، سوداګرۍ، سیمه ییز اتصال او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکاري او د پراختیا پر موضوعاتو خبرې وشوي. د خبرو له مخې ملا برادر پر دې خبرې ټینګار کړی چې افغانستان او پاکستان دوه ګاونډي هیوادونه دي او باید له یو بل سره ښې اړیکې ولري. ملا عبدالغنی برادر پر دې خبرې ټینګار داسې مهال کوي چې په دې وروستیو کې د څو سرحدي پیښو او په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان د ډلې د حضور په اړه د اسلام آباد د اټ او پر سره د دواړو لورو ترمنځ اړیکې کړکیچونی شوي. اسلام آباد ادعا کوي چې د تحریک طالبان ډله په افغانستان کې خوندي ځایونه لري او طالبان باید مخه ونیسي. هغه ادعا چې طالبانو په کراتو رد کړې ده. همدارنګه له څو ورځو راهیسې د تورخم مهمه دروازه هم د سوداګرو مالونو د لیږد رالیږد منمخ بنده ده. د راپورونو له مخې کابل ته د پاکستاني جیک پوری پلاوی په ترکیب کې د پاکستان د پوځي استخباراتو د ادارې ISI مشر ندیم اجم هم شامل دی. د افغانستان بانک چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی د افغانستان د کنګل شوو پیسو په اړه د یوه امریکایي قاضي د پریکړې هرکلی وکړ. د نیویارک د مهاتن سیمې یوه قاضي جورج ډانلز پرون پریکړه وکړه چې د افغانستان له کنګل شوو شتمنۍ 3 میلیارد ډالر به د سپتمبر د 11 د پیښې قربانیانو ته نه ورکول کیږي. ښاغلی جورج دې ټکي ته چې متحده ایالاتونو د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی اشاره وکړه او ویل د امریکا محکمې په دې اړه د پریکړې صلاحیت نه لري. نوموړي قاضي ویلي چې د سپتمبر د 11 په قضیه کې باید طالبان مسؤول وګڼل شي، نه د افغانستان پرزیدلی جمهوري نظام یا د دې هیواد وګړي. د افغانستان مرکزي بانک دغې پریکړې ته په غبرګون کې یوه اعلامیه خپره کړې او پکې ویلي د افغانستان شتمني د افغانانو پانګه او د قانون مطابق د افغانانو د پولي ثبات او د مالي سیستم د پښتوانۍ لپاره په نړۍ کې استفاده کیږي. د قاضي جورج حکم د هغو څلورو ډلو لپاره چې د نیویارک په فدرال زیرمو کې د افغانستان بانک د 2 میلیارد ډالر شتمنۍ یوه برخه پر امریکا د ټولو لویې تروریستي حملې د قربانیانو د کورنیو حق بولي لویه ماته بلل کیږي. د هغو شمیرو له مخې چې نن خبرې شوې په اروپایي ټولنه کې د تیر 2022 کال نږدې 1 میلیون کسانو د نړیوال خوندیتوب لپاره غوښتنه کړې ده. د پناه اخیستنو لپاره په دومره شمیر کې غوښتنې د 2015 او 2016 کلونو ترمنځ د کډوالو د بحران راهیسې نه دي لیدل شوي. د پناه غوښتونکو لپاره د اروپایي ټولنې ادارې وویل تیر کال 9,000 پناه غوښتونکو له ناروې، سویس او د اروپایي ټولنې له 8 غړو هیوادونو څخه د پناه اخیستو غوښتنه کړې چې دا د 2020 کال په پرتله په 50% زیاتوالی ښیي. په دې کې له 4 میلیونو زیات هغه اوکراینیان نه دي شامل چې اروپایي ټولنې په موقتي توګه منلې دي. د سوریې له وګړو وروسته افغانان دویمه لویه برخه ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د امنیتي، بشري او اقتصادي ستونزو له کبله د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته پناه وروړې ده او شمېر یې تیر کال 1,090,000 ته رسیدلی چې ثبت شوی دی. او د امریکا ولسمشر په اوکراین کې د جګړې د کلیزې په درشل کې د خپل روسي سیال د څرګندونو په وړاندې غبرګون وښود. ولادیمیر پوتین ویلي چې د دوهم کال لپاره به هم دغه جګړې ته دوام ورکړي. جو بایدن د پولنډ په پلازمینه ورسا کې په وینا کې ویل چې پر اوکراین د روسي یرغل به د نړیوال ائتلاف په وړاندې چې د کیف ملاتړ کوي له ماتې سره مخامخ شي. د امریکا ولسمشر پر اوکراین د روسیې د یرغل د یوې کلنۍ کلیزې په درشل لکه لدې هیواد څخه پر یو پیاوړی او دوامدار ملاتړ ټینګار وکړ. بایدن ویل چې د اراضي او قدرت لپاره د پوتین تم او هوس باید له ماته سره مخ شي او د اوکراینیانو مینه به چې خپل هیواد سره لري کامیاب شي. بل سبا د فبروري 24 پر اوکراین د روسیې د بدلیل يرغل یو کال پوره کیږي. خبرونه مو واوریدل. وړاندې خبرونه کې درته دا مطالب لرو. یو لور پوره پاکستانی پلاوی کابل ته په سفر تللی دی. دا چې د دې پلاوی د سفر هدف څه ده وړاندې په راپور کې به درته وایو. ځینې حقوق پوهان او د بشري حقونو فعالان د طالبان لخوا د لیکوالانو او ټولنیزو فعالانو نیول او له محکمې پرته د طرفونو خبرول غیر قانوني او د بشر ضد کړنه بولي.
زه یو لوګو کسانو څخه هم چې د کابل خلک مو ترکیې ته د تګ لپاره هڅولي او راباسلي وو.
وړاندې په راپور کې به د هغو کسانو چې اعترافونه یې اخیستل شوي دي او په دې وروستیو کې خوشې شوي دي غږونه به یې هم درسره په راپور کې ولرو. د حج د عمرې لپاره یو شمېر تلونکي افغانان شکایت کوي چې په هغه پاسپورټونو چې سټیکر لري ورته ویزه نه ورکول کیږي. دا چې ولې دغه ستونزه رامنځته شوې ده وړاندې په راپور کې به درته وایو. د کندهار اوسیدونکو شکایت کوي چې په ښار کې د نورو کلونو پرتله شور زیات شوی. دا چې ولې دغه شور زیات شوی او څنګه خلک په تکلیف کړي دي په دې اړه به هم راپور ولرو. د سیمی او نړۍ مطالبه ته به هم تم شو ملتیا مغواړه.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي د پاکستان د دفاع وزیر په مشرۍ یو پلاوی کابل ته رسیدلی او هلته یې له یو شمېر طالب چارواکو سره کتلی دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دغه پاکستاني پلاوی د رئیس د ریاست الوزرا د لومړي مرستیال عبدالغني برادر او د طالبانو د حکومت د دفاع وزیر په ګډون له یو شمېر نورو طالب چارواکو سره کتلی او په بیلابیلو موضوعاتو ورسره خبرې کړې دي. تفصیل به د اکرام الله اکرام نواورو.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې پروسیو کې د نامنې پیښې زیاتې شوې د دغه هیواد د دفاع وزیر خواجه آصف د یو لړ پوړي پاکستانی پلاوی په مشرۍ کابل ته تللې. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي یاد پلاوی د ریاست الوزرا د لومړي مرستیال عبدالغني برادر دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد او نورو طالب چارواکو سره کتلي. خاغلی مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د غپلایوی له طالب چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ په کرخه د امنیتی ستونزو او د غشان د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ د لاپ پیاوړتیا په اړه بحثونه او خبري کړي.
هغه موضوع چې بحث پکې ده او هغه دا اوسې د دواړو هیوادونو ترمنځ په پوله باندې کلکل د نام نه وي واقع کېدو او تراز مشکلات او د حل کېدو په اړه خبري وسوي ورسره د افغان تجارانو د اموال د زندېدو په مریضانو یا د نور اړمنو خلکو د تګ راتګ او د اسنادو په برخه کې خبري وسوي.
اخوا د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د لومړي مرستیال عبدالغني برادر د دفتر لوري په خبر شوی بیان کې چې دغه دفتر په ټوئیټر باندې خبر شوی راغلی چې د یاد پاکستانی پلاوی او خاغلی برادر ترمنځ په لیدنه کې د دوه اړخیزو اړیکو سوداګرۍ سیمیز اتصال او دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکارۍ او د پراختیا په اړه بحث او خبري شوي. په بیان کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اقتصادي اړیکو په پراختیا ټینګار شوی او په کې راغلي سوداګریزي اړیکې باید له سیاسي او امنیتي مسایلو جلا وي. په بیان کې د غشان راغلي چې په دلیدنه کې په تورخم او سپین بولدک کې د مسافرو او اجلو ناروغانو لپاره د لازم او اسانتیاو درامنځته کېدو او په پاکستانی زندانونو کې د پرتو افغان بندیانو د خلاصون په اړه هم خبرې او بحثونه وشول. طالب چارواکو سره د دغه پلاوی د لیدونو کتنو په خبرو شوی او تصویرونو کې لیدل کېږي چې په دې پلاوی کې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI مشر ندیم انجم د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استاذ صادق خان او یو شمیر نور چارواکي هم شامل دي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه صف په مشرۍ پاکستانی پلاوی داسې مهال کابل ته سفر کوي چې د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ ناوخته طالب چارواکو د ډیورن په کرخه د تورخم دروازه وتړله او نن د درېمې ورځې لپاره لا هم د هر ډول تګ راتګ په وړاندې تړلې. د طالبانو حکومت د دې کار لامل د پاکستان لولوري د ژمنو نامه لیکېدل یاد کړي خو جزئیات یې نه ورکړي. دغه شان په وروستیو کې په پاکستان کې د نامنۍ پیښې هم زیاتې شوې چې د ډېرې پیښو مسؤلیت یې پاکستاني طالبان مني غړله چې د پاکستاني چارواکو په ګمان په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري. خدای دا د طالبانو حکومت په وار وار رد کړي. په اسلام آباد کې د ازادي رادیو د مشال سانګ خبريال طاهر خان وایي خای په دې سفر کې په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو په موجودیت هم خبري او بحثونه وشي.
پاکستان دا ویلو چې دوی به د طالبانو حکومت سره د ټي ټي پی د پاکستانی طالبانو د تحریک داغي کم نن سبا فعالیتونه پاکستان کې سیوا شوې دي د دې په اړه باغی سره خبره کوي. هغه تبا د هغه په اړه باندې معلومات ورکوي او غوښتنه کوي چې د پاکستانی طالبانو مرکزونه چې پاکستان دا ادا کوي هغه په افغانستان کې دي هغه رنګ کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په یو ټویټ کې ویلي د دفاع د وزیر په مشرۍ یو لوړ پوړی پلاوی کابل ته تللی او هلته د افغانستان له سرپرست حکومت له چارواکو سره پر امنیتي مسایلو او له ترهګرۍ سره د مبارزې په لارو چارو خبرې کوي. خو د طالبانو حکومت په رسمي ډول له پاکستانی لوري سره د خبرو اجنډا په کرخستونځي او د سوداګری زی راکړې ورکړې پراختیا بللې. نګدی 15 ورځې مخکې د خیبر پختونخوا د پولیسو په یو جماعت کې تر خونړې حمله وروسته چې نګدی سل پاکستانی پولیس پکې وژل شول، د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر رانا سناولا ادعا کړې و چې افغان خاوره د پاکستان پر ضد استعمالیږي او دوی به په دې اړه د طالبانو له حکومت سره جدي خبرې وکړي. د پاکستان د بهرنی چارو وزیر هم د مونیخ په غونډه کې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د شتون په اړه اندېښنه ښودلې وه، خو د طالبانو حکومت هر ځل تر دا شانې دا وروسته په افغانستان کې د ترهګرو ډلو شتون رد کړی او ویلي دي چې د نورو هیوادونو پر ضد د افغان خاورې د نه استعمال په اړه د دوهې هوکړې ته ژمن دي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 15 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
اروپای ټولنې د طالبانو له لوري په نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې پر افغان ښځو د کار د بندیز په پریکړې خبرې کړې دي. د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ په برخه کې د اروپایي ټولنې لوړ پوړي استازي جوزف بورل د دغې ټکي په څرګندولو سره ویلي طالبانو جنسیتي اپارتاید ته مخه کړې او د افغانستان او دا په افغانستان کې د مرستې رسونې په چارو کې جدي اغیز کوي. بیا به هم اکرام الله اکرام نوارو.
د بهرنیو چارو او امنیتی پالیسۍ په برخه کې د اروپایي ټولنې لوړپوړی استاد جوزف بورل وایي دوی د طالبانو لوري د مرستو رسونې په چارو کې د افغان ښځو د کار د مخنیوي په ناهیلي کوونکي پریکړې خبرې کړي. نوموړي ویلي طالبانو په افغانستان کې جنسیتي اپارتاید تمخه کړې او دا به په دې هیواد کې د مرستې رسونې په چارو جدي اغیز وکړي. د اروپایي ټولنې د غلوړ پوړي استاذي 13 ورځ په یو بیان کې چې د غټ ټولنې په ټوئیټر باندې خبر شوې ویلي
د اروپایي ټولنې وزیران په دې سلا شول چې افغانستان سره به بشري او د بنسټیزو اړتیاو مرستو ته دوام ورکړي، خو دا مرستې باید په داسې ډول کېږي چې په ویشلو کې تابیزي چلن ونه شي. نو دا مرستې باید د اروپایي ټولنې د هغو اصولو په رڼا کې دوام ومومي چې نړیوالو مرسته کوونکو 13 اونۍ پرې هوکړه وکړه. د دې اصولو پر بنسټ به افغانانو زموږ ملاتړ دوام ومومي، ځکه موږ نه غواړو چې افغان میرمنې له دواړو اړخونو مجازات او وځپل شي، خو دا مرستې باید دقیقې وڅارل شي او د مرستو په هر پړاو جلا جلا پرېکړه وشي.
بورل ویلی دوی نه غواړي افغانستان ته شاکړي، خو هغه ټینګار وکړ د طالبانو د یادې پریکړې پاړه به هم چوپه خوله پاتې نشي. جوزف بورل دا هم ویلي چې دوی افغانستان ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیالي امینی محمد د وروستي سفر پاړه د هغې ارزونې هم اوریدلې. وروسته له هغې چې طالبانو د تیر 2022 میلادي کال په ډسمبر میاشت کې په افغانستان کې په ټولو نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې د افغان میرمنو په کار بندیز ولګوه، د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالي امینی محمد د یو پلاوي په مشرۍ افغانستان ته سفر وکړ او له طالب چارواکو سره په دې اړه خبرې او بحثونه وکړل. که څه هم اغلی محمد له دې سفر وروسته هیله مندي ښودلې وه چې ښایي طالبان په نادولتي موسسو کې افغان میرمنو ته د کار اجازه ورکړي، خو د طالبانو حکومت تر اوسه په دې برخه کې لډې کم استثناء پرته کوم مثبت اقدام نه دی کړی. د 2021 میلادي کال په اگست میاشت کې طالبانو په افغانستان کې لبیا ځلې واکمنې دو سم دستي ورسته لښپګمو ټولګیو پورته د نجونو خونځي وتړل، او په 13 دسمبر میاشت کې بیا په یو بل اقدام کې نجونې او ښځې لوړو زده کړو هم راوګرځولې. طالبانو دغه شان په خوځو حجاب اجباري کړي، ورزشي کلبونو، خاري حمامونو او تفریحي پارکونو ته لتګي هم منع کړي، او لشرۍ محرم پرته پر دوی د لری واټن سفر بندیز هم لګولې دي.
راپور کې مو اوریدل چې اروپایي ټولنې د طالبانو لوري په نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې پر افغان ښځو د کار د بندیز په پریکړې خبرې کړې وي. په افغانستان کې د طالبانو لخوا په میرمنو د محدودیتونو دوام پایلې بچوي. زموږ همکار محمد خاطر پردی د مرکې په سر کې دغه پوښتنه له ښځینه فعالې صوفیه اوریاخیل کړې ده.
ښځو ته وضع شوي محدودیتونه پایلې هیڅ ته معلومه نه دي، او دا محدودیتونه ورځ په ورځ ډیر سوله، لکه چې مکتبونه بند سول، پانتونونه بند سول، او د ښځې د خصوصي ځایو کې څه کار کوله دا هم بند سوله. زه فکر کوم چې دا یو سیاسي بدنامه ده. کدا وخت موږ ښځو ته معلوم وای هیڅ ښځه یو نجلۍ د افغانستان بیرون نه وتله، او موږ په افغانستان کې پاتې شو، ډېر ستونزې لرو، ډېر مشکلات لرو، دا پای ته رسیدلی، خو فکر نه کوم صحیح څوک پوسیس د څه ختمي ډیر یو پیچیدلی خبره ده، ځکه چې موږ هر وخت یو امیدواری پیدا کوو چې پانتون و مکتب هم واسي، خو اوس پانتون هم بند دی، امیدواری ډیره کمه سوې، کار بند دی، فقط دولتي ادارو کې هم ډیر محدوده کارونه ښځې کولی سي. بس
اغلی وریخیل، د دغو بندیزونو دوام څومره خطرناک دی ستاسو په نظر؟
دا بندیزونه ډیر خطرناک دي. اول خو دا رواني مشکلات ښځو ته پیښ شوي دي، څوک په افغانستان کې ژوند کوي، بهر د افغانستان ژوند کوي، ښځې ډیر په بد حالت کې، بحراني حالت کې دي، رواني حالت ښه نه دی او خپل ژوند باندې نه پوهیږي. سه انسانه ده که کوم حیوانه ده، خو مخصوصا خپله دا نه پوهیږم اس د ما په آینده څه کیږي، شپه ورځ راته یو دی او رواني حالت مې دومره خراب دی، نه پوهیږم اس آینده څه کیږي. او حتی په ده هم نجونې او ښځې شاید خودکشي لاس ووهي. خطرناک عمل یې بل دی چې دا نشتون دی یو ښځې په جامه کې، دا لوی خطر دی. او بې سواده پاتې کېدل د نجونو همدغه خطرناک عمل دی.
آیا فکر کوئ نړۍ به په دې برخه کې له طالبانو سره تعامل ته ورسیږي؟
زه فکر کوم نړۍ خپله غواړي چې داسې یو حالت راسي او ښځې په دا یو حالت کې واوسیږي، ځکه دا یو سیاسي بدنامه ده، یا شاید کیږي سحر خبره ووسي. زه فکر کوم چې دا خبره موږ ته به ډېره سخته وي، موږ باید ووایو چې تک تعامل ته رسیږي او که نه رسیږي، ځکه دا معلومه نه ده. او زه امیدواره یم چې تعامل ته ورسیږي او دا بدبختي ګړې نه موږ خلاص شو او ښځې نجونې خپل کارو ته مکتبو ته لاړ سي. فقط د ښځو خواهش همدومره ده، موږ نور شی نه ده غوښتي، فقط همدومره غواړو.
خطر پر دې سو چې د ښځو د حقونو له فعالې صوفیا اوریاخیل سره یې د طالبان لخوا پر ښځو د وضع شویو محدودیتونو پر پایلو خبرې کولې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوې نړیوالې مسلې ته ورځو. د روسیې د پارلمان یا دوما ولسي جرګې په غوڅ اکثریت هغه مسودې ته رایه ورکړه چې د امریکا له متحده ایالاتونو سره د نیو سټارټ په نوم د اټومي وسلو تړون ځنډوي. نوریاس نوری سره په سټډیو کې د نوري صاحب ستړی مشي، تاسو کې به د نور جزئیات راکړئ.
بله مننه. د روسیې د پارلمان یا دوما په ولسي جرګه کې وکیلانو په غوڅ اکثریت هغه اقدام ته رایه ورکړه چې د نیو سټارټ په نوم د اټومي وسلو په تړون کې د روسیې غړیتوب ځنډوي. یوه ورځ مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دوما له لارې ملت ته په وینا کې دغه اقدام اعلان کړ. دا د نړۍ د دغو دو ځواکمنو هیوادونو روسیې او امریکا ترمنځ د اټومي وسلو وروستی تړونو چې تر اوسه پاتې وو. د دغه تړون له مخې دواړه هیوادونه باید پر اټومي سروکو سمبال د خپلو فعالو ستراتیژیکو وسلو شمیر تر 1550 پورې محدود وساتي او هم له 200 زیات بلستیک قاروشتونکي فعال میزایل او ستراتیژیکي بم غورځونکي الوتکې ونه لري. موسکو او واشنگتن دواړو یو بل دغه تړون څخه په سرغړونه ملامت کړي دي. دغه تړون له ځنډیدو سره نړیوالې ټولنې اندېښنې هم په زیاتې شوې دي. په تېره پر اوکراین د روسیې له پراخ یرغل سره په دې اړه هیڅ شک نه و چې وکیلان به دغه سند ته رایه ورنه کړي، ځکه د روسیې د پارلمان یا دوما رئیس ویچسلاو ولودین له رایې اخیستو مخکې ویلي و چې د دغه اقدام په وړاندې به هیڅوک منفي رایه ورنه کړي. ټاکل شوی چې د دوما د مشرانو جرګه نن د ورځې په وروستیو کې دغه قانوني مسوده تصویب او له هغې وروسته به یې ولسمشر ولادیمیر پوتین توشیح کړي. د دوما یو شمېر غړو د پوتین له څرګندونو سره همغږي شوي وو چې واشنگټن له دغه تړون څخه په سرغړونه تورن کړی دی. د روسیې پخواني ولسمشر دمیتری میدویدف چې اوس د روسیې د ملي امنیت د شورا مشري ورلغاړې ده، دغه تړون ویلی و چې دغه تړون ډیر مخکې خپل اعتبار له لاسه ورکړی، ځکه د په خبره متحدو ایالاتونو او ناتو د روسیې په وړاندې جګړه پیل کړې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن په هماغه ورځ چې پوتین وینا کوله د پولند په پلازمینه وارسا کې له اوکراین څخه خپل پیاوړی ملاتړ څرګند کړ او ژمنه یې وکړه چې د روسیې د پراخ یرغل په وړاندې به د کیف ملاتړ ته دوام ورکړي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د پوتین پر دغه اقدام ژور خوشنۍ څرګنده کړې او هغه غیر مسؤلانه بللې ده. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ هم د پوتین پر دغه پریکړې خوشنۍ څرګنده کړې او هیله ښودلې چې موسکو به پر خپل پریکړې لسره غور وکړي. هغه زیاته کړې چې په دغه اقدام سره پر وسلو د کنټرول ټول میکانیزم لمنځه تللی. البته د یادونې وړ بولو چې نیو سټارټرون په 2010 کال لاسلیک شو او د 2021 کال په فبروري کې څو ورځې مخکې لدی چې د اعتبار موده پای ته ورسیږي موسکو او واشنگتن هغه د 15 نورو کلونو لپاره تمدید کړ.
ډېره مننه کور ودان نوریاس نوري و چې د روسیې په پارلمان کې د اټومي وسلو د تړون د زندیدو په اړه چوس یاد را سره شریک کړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
ځینی حقوق پوهان او د بشري حقوقو فعالان د طالبانو لخوا د لیکوالانو او ټولنیزو فعالانو نیول او له محکمې پرته د طرفونو خبرول غیر قانوني او د بشر ضد کړنه بولي. تفصيل په دې راپور کې.
زه یو لوګو کسانو ته هم چې د کابل خلک مو ترکیې ته د تګ لپاره حسولي او راباسلی وو.
ما مساره کاونټونه درل.
دا د سعد الله د دانو عمران احمد زید اعتراف ویډیو ده چې د طالبانو حکومت د استخباراتو لوري خبره شوې ده. طالبانو په دیني ولشي او کسانو تور لګولای وو چې په ټولنیزو شبکو کې مستار کاونټونه درلودل او خلک د حکومت پر ضد بغاوت حسول. خو د عمران احمد زما شر ورور زبیح الله زعفران وای ورور لوی جرم نه دی کړی او د ډیرو نور حقوق افغانانو په څیر ترکیه ته لاسنادو پرته د ځوانانو د لیک په واځي لیکنه کړي وي. دوی هم دا کار کړی وو.
په ټولنیزو رسنیو کې ګڼ افغانانو پوسټونه وکړل چې ترکیه هیواد ته خلک بغیر له اسناد وړي. دا چې عمران احمد زوی کاکا هم دا پوسټونه کړی وو چې یو ورځ وروسته له دې پیښې په همدې تور عمران احمد زوی کاکا ونیول شو.
لیکوال او مدني فعال جناغا بهر وای سعد الله دیدن او عمران احمد زی تر ډیره تنظیم لیکنه کوله او ترکیه ته د ځوانانو د تک په وازی هم تنظیم پوسټونه کړی وو. نو موړه ادا کوي چې د غدوړه کسان په جبر اعتراف ته مجبور شوی دی.
په غو ویډیو چې کچا کتلې هر سړی په دې پویږي چې دا په څه ډول یو حالت کې خستل شوی دی. د غوی ډیر شکنجه وهنه د غوی د مخ رنگونه تور اوخته دي. د سترګو رپیدای د خبرو ادم تسلسل وی رادار د ټول هغه څه دي چې د دوی په جبري اعتراف کې وړاندې ښکاری. متاسفانه چې دا لړۍ بيخي په ټولو ولایتونو کې په ډیره جدي توګه روانه ده او خلک نیول کیږي، شکنجه کیږي، زورول کیږي، وژل کیږي او ربړول کیږي.
عمران احمد زای او سعد الله دیدن چې د طالبانو لوري ونی ول شول د اعتراف ویډیو هم ژر خبره شوه. خو حقوق پوه سبحان مصباح وای اعتراف له جبر پرته یوازې په محکمه کې د قاضي په مخ کې کېدلای شي او له متهم څخه چې د ریګونو محکمو یې جرم نه وي ثابت کړی اعتراف اخیستل او خبرول غیر قانوني کړنه ده.
اقرار او اعتراف هغه ده چې شخص د خپل پر رضایت باندې د محکمې په وړاندې د قاضي په مخ کې وکي. نور اعترافات کله شکنجه په واسطه باندې اخیستل شي بل او که شکنجه نه وي اخیستل شي مګر که شخص د قاضي په مقابل کې نه وسی هغه سم نه ده. د دې تر څنګه تعذیب د انسان، شکنجه د انسان من نه ده. کرامت د انسانی او اساسي کار ده، ځکه آزادی او اساسي حق ده. چې او چا آزادی سلب کیږي نو دا په دې معنی چې باید هغه حقوقي پرنسپونه شتون ولري.
خغلې مسپاد متهم اعتراف خبرول د هغه انساني کرامت تسپکاوي او غیر قانوني کړنه بولي. په پخوانی جمهوریت حکومت کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون کمشنر شبنم صالحي هم وایي په حکومتونو نیوکه د خلکو حق ده. خون موړې دا کوي چې د طالبانو حکومت په دې پوسټونو هم خلک زنداني کړي، زورولي او حتی وژلې دي. اغلی صالحي له منتقدینو سره د طالبانو د ډول چلند له بشري حقوقو سره په ټکر کې بولی.
اته په فیسبوکي پوسټ باندې کسان وژل تاسو به د هلمند په خپې یاد او تاسو په دلسګونی نور یې غپېږي. صرف د فیسبوک په پوسټ خلک نیول سي او بیا شکنځه سي دي او دایو خارا سرغړونه د ټولو نړیوالو قواعدو بخصوص د بشر د خونو د نړیوال اعلامي او د توغونو کنوانسیونو چې دغه بشر ته اساسي حقوقونه وازادان بخلي د افغانستان یو د هغو کنوانسیونو د لایم ځکونکو څخه دغونه خارا سرغړونه ده.
دا چې حقوق پوهنه او د بشري حقوقو فعالان د طالبانو لورې د فعالانو په نیولو او له محکمې مخکې د اعتراف د ویډیوګانو په خبرولو نیوکه کوي په دی اړه مو د طالبانو د حکومت لویان زبیح الله مجاهد او د استخباراتو ادارې لویان څخه هم پوښتل. خو نوموړو د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي.
د عمرې حج یو شمیر غوښتونکي وایي لڅ مودې راهیسې تمدید شوی سټیکر لرونکي پاسپورټ باندې نشي کولای عمرې حج پروګرام ته نوملیکنه وکړي. دا چې ولې جزئیات پدې راپور کې
مو پولو د پاسپورت خو تمدید کړم با بسیار جنجال.
د عمرې حج یو غوښتونکی چې نه غواړي نومیې راپور کې واخیستل شي وایي چې پاسپورټ یې په سټیکر تمدید کړی او ورسره دا پوښتنه ده چې ولې د منلو وړ نه ده او نشي کولی عمرې حج ته نوملیکنه وکړي. هغه ازادي راډیو ته وویل
مو پیسې ورکړې خپل پاسپورټ مو تمدید کړ اوس ولې ونه شو کړای له دې عمله چې په سټیکر تمدید شوی عمرې حج ته نوملیکنه وکړو. موږ ته یې نه دي ویلي چې ستونزه چیرې ده.
په ورته وخت کې یو زیارتي او سیاحتي شرکت ازادي راډیو ته دا خبر تایید کړه او زیاته یې کړه چې دوی عمرې حج ته یوازې د هغو کسانو نوملیکنه کولی شي چې پاسپورټونه یې د سټیکر تمدید پرته د اعتبار وړ وي. د زیارتي شرکت مسؤول چې وایي نه غوښتل نومیې راپور کې واخیستل شي وویل
د عمرې عمومي ستونزه د سټیکر پاسپورټونو باندې د ویزې ورکړه وه چې تر ډېره پورې اول خو یې هغه کسان چې عمرې ته وتلل هغوی ته به یې په سټیکر پاسپورټ باندې ویزا نه ورکوله. بیا که ویزا به یې ورکړل شوله نو هغلته به چې کله ګشت ګزارې کوو د مراسمو لپاره نو هغلته به یې یو څه تکلیف ورته رسوو زیاتول به یې. خو لله الحمد سې فکر کېږي چې ډېر ژر دا ستونزه حل شي.
و مو غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت حج او اوقاف وزارت نظر هم واخلو خو له پړ له پسې اړیکو سره سره بریالي نشو. دغه وزارت په خپل ټویټر پاڼې د حج او عمرې د ملي کمیټې د غونډې خبر ورکړی او ویلي چې حاجیانو ته د پاسپورټونو په ویش کې به اسانتیاوې رامنځته شي خو د یادې شوې ستونزې په اړه یې څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې دی چې دوه ورځې مخکې په ټولنیزو رسنیو کې د هغو کسانو ویډیوګانې خپرې شوې وې چې د عمرې حج لپاره په سټیکر د افغانستان له تمدید شوي پاسپورټونو سره له کاناډا سعودي عربستان ته تللي خو د هغه هیواد له هوایي ډګر اجازه نه ده ورکړ شوې.
وز په پاسوال کې کندهار ته ورشو. د کندهار اوسیدونکو وایي په خار کې شور زیات شوی دی چې خلک یې په تکلیف کړی دي. دا چولې تفصیلی په دې راپور کې ورو
کندهار شار په دې لوی شار کې د غنیګونی ترڅنګ د وسایتو هارونو جنراتورونو په لاټ سپیکرونو کې د سبسو خبرو او نورو ژغونو خلک په تکلیف کړي. د کندهار شار وسیدونکو وایي په دې ورستوي کې په شار کې د وسایتو ترڅنګ د دوکانونو مخې ته د چالانو جنراتورونو او هغو پلورونکو شمیر ډیر سوی چې په لاټ سپیکرونو کې د سبسو ژغونو لاري پیرودونکو جلبوي. د کندهار شار وسیدونکو بسم الله وایي کله وي خو په شار کې بنظمي ډیر سوی لبلې خو ژغیزه ککړتیا دومره زیاته سوی چې د خلکو اعصاب نارام کړي. نو موري وایي دا ډیره جدي ستونزه ده او طالب چارواکي باید د شاري نظم ساتلو لپاره اقدام وکړي.
موټران دې داسې یو رنګونه وهي حتی دلته نږدې یو هسپتال دی. د هسپتال و مخ ته یو لوحه هم مشتې ده. پر دا لوحه باندې مثال خبرې چې دا هسپتال دی دلته باید رنګ ونوال سي. مګر باوجود پر هغه سربېره باندې دلته دغسې سې دوسې موټران یا مثال خبرې داسې بربري غټ موټران نو داسې رنګونه وهي چې بېخي ورور جانه دغه رنګ چې کم وخت ووال سي ډېر هم په تکلیف کې. نو دا دلته ضعیفه خلک شته، نږدې کورونه شته، هسپتالونه شته، دې هیڅ مخنیوی نه دی سوی.
د کندهار شار بل وسیدونکو نقیب الله وایي تر ټولو ډیر د موټرو ژغونه او هارنونو خلک ډیر په تکلیف کړي چې باید یو حل لار ورته پیدا شي.
دا خو نو دغه پرجما باندې زور راځي، یو څو دماغي دغه لري مشکل لري. دا ژغ چې واوري خپل کم فکر د غچې هغه د فکر توجه دا ژغونه انسان ډیر په تکلیف وي چې بیا زیاته بیا د موټران ته چې غټ غټ رنګونه ورکړ کړي یا منع دام سړک باندې یو غټ پنځه سر چالان دی او څوک یو کار مار لري نو دماغ یې په مخاطره اوړي. یو شي چې فکر کوي هغه فکر حساب چې لري هغه دماغ ته وجه د ژغ په خاطر باندې
پاینی وخت کې روغتیا پلان وایي ژغیزه ککړتیا د انسان پر ذهن ډیر منفی اغیز کوي. کله چې انسان په تکراری ډول ژغیزه ککړتیا سره مخ کیږي نو اعصاب ته زیان رسیږي او د قهر قوی زیاتیږي. ډاکټر زبیح الله فیضی وایي باید خلکو ته د ژغیزه ککړتیا په اړه عامه پوهاوی ورکړل شي
چې دا په خپل وار سره مختلفو امراض خصوصا نسبی امراض ته لاره واري.
مجھ تاسی وینو چی دیز مجھ رغیس چپریال ندی سام و کم مسئول کسان چی دیاغب دیغ برخته فکر ندی سی و امومن از مجھ دخلگو بیا اما پا حوائی کم دی پدیار مجھ تاسی وینو پا شار کی دیاز رغیس چپریال دیر خراب دی در مطران آوازو ندی یا جنیتران و بازی مرکیتو نو پا دیزی که چلا نکی جی یا خصوصا داغ لاسی صنایع کارګران دا لاسی پلاس کې چرګرزی یا لیړی والا هغه سپیکران چلنی چې دا بیا پر روان باندې ډیر بد تاثیر کوي.
بلخوا د طالبانو د حکومت د کندهار د چاپیریال ساتنې رئیس فیض الحق عمری وایي د ترافیکو په مرسته ټولو موټر چلوونکو ته لارښوونه کړې چې بې ځایه هارنونه ونه وهي او دغه راز ډیری هغه جنراتورونه یې له ښاره ټول کړي چې غږیزه او نوره ککړتیا جوړه کړې وه.
دوی منی مای ته راورسیدو په دې برخه کې درته د زهرو کاروان اونیس پروګرام لرو خو تر هغې وړاندې ورزو لنډو خبرونه ته. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي چې د ریاست له وزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د پاکستان له دفاع وزیر خواجه محمد آصف سره چې د یوه جک پوړي دولتي پلاوي په مشرۍ کابل ته تللی وکتل. د طالبان تر کنټرول لاندې د بختر خبري اژانس راپور له مخې په دې کتنه کې د دوه اړخیزو اړیکو، سوداګرۍ، سیمه ییز اتصال او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکاریو د پراختیا پر موضوعات خبرې وشوې. د خبرو له مخې ملا برادر پر دې خبره ټینګار کړی چې افغانستان او پاکستان دوه ګاونډي هیوادونه دي او باید له یو بل سره اړیکې ولري. ملا عبدالغنی برادر پر دې خبرې ټینګار داسې مهال کوي چې په دې وروستیو کې د څو سرحدي پیښو او په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان د ډلې د حضور په اړه د اسلام آباد د ادعاو پر سر د دواړو لورو ترمنځ اړیکې کړکیچنې شوې دي. د افغانستان بانک چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی د افغانستان د کنګل شوو پیسو په اړه د یوه امریکایي قاضي د پریکړې هرکلی وکړ. د نیویارک د مهانتن سیمې یوه قاضي جورج ډانلز پرون پریکړه وکړه چې د افغانستان له کنګل شوو شتمنۍ 3.5 میلیارد ډالر به د سپتمبر د 12مې د پیښې قربانیانو ته نه ورکول کېږي. ښاغلی جورج د ټیکې ته چې متحده ایالاتونه د طالبانو حکومت په رسمیت نه ده پیژندلی اشاره وکړه او ویل د امریکا محکمې په اړه د پریکړې صلاحیت نه لري. نوموړي قاضي ویلي دي چې د سپتمبر د 12مې په قضیه کې باید طالبان مسؤول وګڼل شي، نه د افغانستان پر ضد له جمهوري نظام یا د هیواد وګړي. د افغانستان مرکزي بانک دغه پریکړې په غبرګون کې یو اعلامیه خبره کړې او پکې ویلي د افغانستان شتمنۍ د افغانانو پانګه او د قانون مطابق د افغانانو د پولیس ثبات او د مالی سیستم د پښتوانۍ لپاره په نړۍ کې استفاده کیږي. د هغه شمیرو له مخې چې نن خبرې شوې په اروپای ټولنه کې تیر 2022 کال نږدې 1 میلیون کسانو د نړیوال خوندیتوب لپاره غوښتنه کړې ده. د پناه اخیستلو لپاره په دومره شمېر کې غوښتنې د 2015 او 2016 کلونو ترمنځ د کډوالو د بحران راهیسې نه دي لیدل شوي. د پناه غوښتونکو لپاره د اروپایي ټولنې ادارې وویل تیر کال 9,068 پناه غوښتونکو له ناروې، سویس او د اروپایي ټولنې له 28 غړو هیوادونو څخه د پناه اخیستو غوښتنه کړې ده چې دا د 2020 کال په پرتله په 50% زیاتوالی ښیي. په دې کې له 4 میلیونو زیات هغه اوکراینیان نه دي شامل چې اروپایي ټولنې په موقت توګه منلی دي. د سوریې له وګړو وروسته افغانان دویمه لویه برخه ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د امنیتي، بشري او اقتصادي ستونزو له کبله د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته د پناه غوښتنه کړې ده. او د امریکا ولسمشر په اوکراین کې د جګړې د کلیزي په درشل کې د خپل روسي سیال د څرګندونې په وړاندې خبرګون وخوت. ولادیمیر پوتین ویلي چې د دوهم کال لپاره به هم دغه جګړه وغځوي. جو بایدن د پولند په پلازمېنې ورسا کې په وینا کې ویل چې پر اوکراین د روسي یرغل بعد نړیوال ائتلاف په وړاندې چې د کیف ملاتړ کوي له ماتې سره مخامخ شي. د امریکا ولسمشر پر اوکراین د روسي د یرغل نوې کلنۍ کلیزي په درشل کې له دې هیواد څخه پر یوه پیاوړي او دوامداره ملاتړ ټینګار وکړ. بل سبا د فبروري 23مه پر اوکراین د روسیې د بې دلیله یرغل یو کال پوره کیږي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. سیگار وای په افغانستان کې له نشه یي موادو سره مبارزه د نړیوال ټولنې اساسي لومړیتوب دی.
د سروي او تحلیل ریاست ولایتي مجرانو په تخنیکي او مسلکي کارو کې ستونزې درلودې. د هغه ستونزو د لرې کولو لپاره موږ په پلان کې د دې د ارتقای ظرفیت لپاره دا پروګرام په پام کې ونیوی.
په یو بل لاپور کې به واوري چې د درملنې د خدماتو نشتوالي معتادې امیدوارې میندې او د هغوی ماشومان له خطر سره مخ کړي دي.
د ښځې باید په شفاخانو کې ولادت وکړي ول شي د احتیاط دوره کې ده. د کمخونی مقاومت ډیر کته یي. معتاد ښځې ډیر به ستونزې لري، نشي کولی چې دغه درد تعامل کړي.
دا چې ډیری معتادین له درملنې وروسته ولې بیرته نشو ته مخه کوي، په دې اړه له محمد حنیب پوپل سره مرکه لرو.
دوی ښه کېږي نه ښه کېږي په دنه چې جامه منتنه ده. جامه چې منتنه وي موږ چې څومره تداوي کړو چې د باندې وځي بیا مواد مخدر پر دسترس کې وي بیا هم داسې کېږي.
د ضیاءالرحمن په نوم یو معتاد وایي چې له درملتونونو څخه له نسخې پرته درملو معتاد کړم.
او
د پروګرام په پای کې و پزړه پوری ډرامه لرو.
عائشه زانه.
بله قومندان صاحب.
د دې ملاصد کورانه ته رامونه خلاص کړه. الله سونه وروتړه.
په دوار سرګو قومندان صاحب.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړې څارونکو اداره یا سیګار وایي چې د کوکنارو اوسنی فصل به له نشه یي موادو سره د طالبانو د حکومت چلند روښانه کړي. سیګار په خپل تازه راپور کې د امریکا کانګریس ته لیکلي چې د نشه یي موادو له عوایدو سره د طالبانو پخوانیو اړیکو ته په کتو سره په بشپړ ډول د نشه یي بوټو کښت او نشه یي موادو تولید بنه کول به د هغوی لپاره ناوړه اقتصادي پایلې ولري. د طالبانو حکومت تازه ولایتي ټیمونه جوړ کړي چې د نشه یي بوټو د کښت سروي وکړي. د موضوع نور تفصیل به زموږ له همکار څخه واورو.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړې څارونکو ادارې د امریکا کانګرس ته تازه یو راپور استولی دی. په دې راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د کال په روان فصل کې هم کوکنار کرل شوي دي. سیګار ویلي که څه هم د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت منع کړی دی، خو د طالبانو د حکومت مقامات د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید په اړه بیلابیل نظرونه لري. په دې راپور کې راغلي چې د روان فصل تریاک د ثور په میاشت کې ټولیږي او دا فصل به له نشه یي موادو سره د طالبانو د حکومت چلند روښانه کړي. سیګار د نشه یي موادو له لارې د طالبانو پخوانی عوایدو ته په اشارې سره ویلي چې سمدلاسه د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید منع کول به هغوی له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ کړي. سیګار د امریکا کانګرس ته په لیږلسوي راپور کې ویلي که څه هم واشنگټن له 2021 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې په مستقیم ډول د کوکنارو د کښت څارنه نه کوي، خو د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې یا UNODC سره په ګډه همکاري د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید وضعیت څاري. د امریکا له نشه یي موادو سره د مبارزې او قانون عملي کولو ادارې له 2022 میلادي کال د لومړي وختونو څخه بیا د دسمبر د میاشتې تر پایه پورې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید په اړه د سروې په برخه کې تر 25 میلیونو ډالرو ډېرې پیسې لګولې دي. د یادونې وړ ده چې د دې پیسو ډېره برخه د UNODC ادارې لخوا مصرف شوې ده. د سیګار په دې راپور کې تر ډېره حده د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې پر هغو شمېرو تکیه شوې چې سږ کال د عقرب په میاشت کې خپره شوې وه، خو هغه وخت د طالبانو حکومت د دې سروې پایلې رد کړې او غوښتنه یې وکړه چې باید دا ډول سروېګانې له دوی سره په همغږۍ ترسره سي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت تازه د سروې لپاره ټیمونه جوړ کړي دي. په پام کې ده چې دا ټیمونه به په ولایتونو کې د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي. د نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د سروې او تحلیل رئیس عبدالحق متی وایي چې د دوی کارکوونکي د سروې په برخه کې پوره روزل شوي او کافي مهارتونه لري.
د سروې او تحلیل ریاست ولایتي مجرانو په تخنیکي او مسلکي کارو کې ستونزې درلودې. د هغه ستونزو د لرې کولو لپاره موږ په پلان کې د دې د ارتقای ظرفیت لپاره دا پروګرام په پام کې ونیوی. د تدارس او د جایز په برخه کې کافي زده کړې ورکول شوې. د GPS استعمال ورز ده کړل شو.
د ملګرو ملتونو څېړنې ښیي چې اوس هم په افغانستان کې د 10 میلیونو په شاوخوا کې افغانان د خوړو په برخه کې مرستو ته اړتیا لري. سیګار د کوکنارو د کښت او تریاکو راټولولو په برخه کې د سلګونو زرو خلکو مصرفیات په اشاره سره وایي چې د بزګرو دپاره د کار زمینه نه برابرول او د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه چمتو کول به بېوزلي نوره هم ډېره کړي. دا اندېښنې داسې مهال راپورته کیږي چې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو راهیسې لس میاشتې تېرې سوي دي، خو په دې موده کې د طالبانو حکومت نه دی توانېدلی چې د بدیل کښت په برخه کې له بزګرو سره مرستې وکړي.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې ډاکټران وایي د درملنې اسانتیا و نه درلودل ځینې معتاد امیدوار میندې او د هغوی په ګیډه کې ماشومان له خطر سره مخ کړي دي. دوی زیاتوي چې د معتادو میرمنو د درملنې مرکزونو کموالی د دې سبب سوی چې دا میرمنې د لنګون او اعتیاد دردونو ته پر یوه وخت اوږه ورکړي. ځینې معتاده میرمنې وایي چې دوی مخکې هم د اعتیاد له امله ماشومان نقصان کړي او اوس بیا د ځانو او خپلو ماشومانو په اړه اندېښمنې دي. په دې اړه به نور تفصیل په دې راپور کې واورو.
څلور میاشتې کېږي چې ماسومه امیدواره ده. دا د بلخ ولایت له یوې لرې سیمې څخه کابل ته راغلې ده. دا معتاده میرمن غواړي ډاکټران مشوره ورکړي چې د امیدوارۍ په بهیر کې څنګه خپل ځان او ماشوم له نشو څخه وساتي. ماسومه وایي چې یو ځلې درملنه شوې، خو دا چې د دې د خاوند په ګډون د کورنۍ ټول غړي معتادان دي، نو دا هم بیرته معتاده شوې ده. اوس نشي کولی چې سملاسي په لنډ وخت کې نشه پرېږدي.
تقریبا د څلور
میاشتې وروسته کې نږدې دوه کاله کېږي چې واده مې کړی دی. تر واده وروسته مې میړه خصوص لیورونو ټولو د ښیښې نشه کوله. میړه مې مجبوره کړم او ویې ډبولم. ویل ته هم نشه وکړه، ته تر موږ نه یې چې نشه نه کوې. یو کال کېږي چې ما هم له دوی سره د ښیښې نشه وکړه، هیڅ مې نه خوړله. له همدې امله مې ماشوم نقصان کړ.
د طالبانو د حکومت د اتلس میاشتنی واکمنۍ په بهیر کې د معتادینو د درملنې تر څلوېښتو ډیر مرکزونه تړل شوي چې په دې لړ کې ځینو مرکزونو یې د معتادو ښځو ماشومانو درملنه کوله. د معتادینو د درملنې مرکزونو کارکوونکي وایي چې د معتادو ښځو لپاره د روغتیایي اسانتیاو نشتوالی په تېره بیا معتادو امیدوارو میندو او د هغوی د ماشومانو ژوند له خطر سره مخ کړی دی. د معتادینو د درملنې یو مرکز کارکوونکي ډاکټر شینکی مینوال وایي چې امیدوار موتاد مور په هر حالت کې د لنګون لپاره په یو روغتیایي مرکز کې بستر کېدو ته اړتیا لري.
د ښځې باید په شفاخانو کې ولادت کې ول شدید احتیاط دوره کړه. د کمخونی مقاومت ډیر کته وي. موتاد ښځې ډیر په ستونزې لري، نشي کوله چې دغه درد تعامل کړي. موږ هیڅ وخت د عمل دوران کې موږ د مواد پی نشو کوله چې قطع کړو، ولا کله چې دوی مواد قطع کړي دوی ته ډیر زیات شدید کندرکشنونه یا دردونه پیدا کېږي. دغه دردونه سبب د سخت کېږي.
هغه معلومات چې د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې د ناروغانو لخلي ثبت شوی ښایي هغه ښځې چې پخوا په نشهیي بوټو معتاد وي، اوس یې هیروینو، ښیښې او نورو کیمیاوي نشهیي موادو ته مخه کړې ده. ډاکټران وایي چې کیمیاوي نشهیي مواد تحریک کوونکي دي او کله چې د مور له وینې سره ګډ شي د هغې په ګیډه کې پر ماشوم خورا ژر اغیز کوي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر وحیدالله کوشان وایي چې احتیاط د امیدوارۍ په ټولو پړاوونو کې پر مور او ماشوم ناوړه اغیز کوي.
مواد مخدر ساختار کیمیاویش
د کیمیاوی نشایي موادو جوړښت داسې دی چې د پلاسنټا لپاره د ختیریږي. پلاسنټا د مور په ګیډه کې د مور او ماشوم ترمنځ د اړیکې وسیله ده چې لدی لارې د مور له جسم څخه ماشوم ته خواړه رسیږي. دا چې نشایي مواد د وجود په غړو کې حل شوی دي، ځکه نو په اسانۍ سره کولای شي چې له پلاسنټا څخه تیر شي او ځان ماشوم ته ورسوي. هغه غیر چې نشایي مواد پر معتاد مور کوي، هغه مر غیز د هغې په ګیډه کې پر ماشوم هم کوي.
که څه هم د طالبانو حکومت په دولتي او نا دولتي ادارو کې د ښځو کار محدود کړی، ولې په روغتیایي ادارو کې ښځې له دې محدودیت څخه مستثنا ګڼل شوي، خو بیا هم ځینې روغتیایي ادارې وایي چې د دې محدودیتونو له امله د دوی اداري کارکوونکي له کاره ګوښه شوي او له ښځو سره مرسته نشي کولی.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلاست چې د یخنۍ په موسم کې کورنۍ، ټولنه او حکومت له معتادینو سره څه مرسته کولای شي؟ په دې اړه به ډاکټر وحیدالله کوشان معلومات راکړي.
اول باید معتادینو پر زما پیام دوی ته چې دوی تصمیم ونیسي د ترک لپاره. دغه سوړ هوا زما ژوند ته خطر ده، ګواښ ده او زه مړ کېږم. باید یو تصمیم ونیسي چې ځان تداوي کړي. نو په دې کې د فامیلونو دنده هم دا ده په هر شکل چې کورته دی روړي محبت ورته ورکي که نور مریضانو غوندې چې د ژوند ډېر یخنی خطر پېښ کړی دی. بل د مجموع اجتماع ډېر وظیفه هغه متدین چې مثلا د پلو لاندې کوم ساحه کې چې هغه د ساحې اسپینګیري باید لر شي مجموع کې دوی تشویق کړي. بل تاسې ګوري د دولت دنده هم ده چې دوی سره راټول کړي شبخانو ته روړي زمونږ هغه سرمایه داران چې دي یا تجاران چې دي دوی یو لاس په لاس ورکي یو کمپاین دوی کې حداقل یو ګرم کالی یو ښه خواړه راوړي دغه متدین چېرته چې اوسیږي یا دغه مرکزو له طریقې یا د اجتماع له طریقې یا د کلو بانډو له طریقې دوی کومک وکړي دولت سره لاس په لاس شو چې دغه مصیبت نه خلاص شو.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه چلر وی ساته د سهار ل شپغو بجو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پوری په لنډو سپو نونس 21 او 25 مترو او د ماخام ل شپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پوری په 2129 منځنۍ سپو باندې واوري. محمد حنیف پوپل د معتادینو د درملنې په بیلابیلو روغتونونو کې کار کړی چې اوس په ابن سینا زربستریز روغتون کې د نرسنګ د څانګې د امیر په توګه کار کوي. دی وایي چې تر دې مهاله یې نږدې د 4500 معتادینو درملنه کړې ده، خو په افغانستان کې په نشه یي موادو د ککړ چاپیریال له امله ډیر لږ معتادین جوړ شوي او ډیری معتادینو بیرته نشو ته مخه کړې ده. دا چې له داسې وضعیت سره بیا هم ولې روغتیایي کارکوونکي نه ناهیلي کیږي او څه شي دې کار ته اړ کړي دي، په دې اړه مو له محمد حنیف پوپل سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې له معتادینو سره کار کول څه ستونزې لري.
د متدین سره کار کول ډیر مشکل کار ده، ډیر سخت کار ده. چې نفر تجربه ونه لري، نفر مسلکي نه وي، پوه دی مسلکي ونه لري، خوش برخورد نه وي، درایت مسلک ونه لري، دلته کار کول ډیر سخت کار ده. په خاطر دې د سندروم دی امراض دي متدین سره، ایچ بی اس لري، ایچ سی وی لري، ایچ آی وی لري، تبرکلوز لري، سکابیس لري، هغه ساری امراض سبب د انسان د خرابیدو کې، د انسان د وجلو کې هغه امراض په دې کې شته. فلازه دې سره کار کول نسبت په نور امراض سره ډیر مشکل کار ده. دوی چې نوی بستری کې ډیر بد حالت کوي، کانګ کوي، ایسالات وي، استفراق کوي، دلبدی لري، حتی اکثرا سکتی قلبی کې وي چې دفتا مواد مخدر په قد سي. دا د موږ انساني او مسلکي وظیفه ده چې دوی له حالت راووسو او د دوی دغه منفي کلی له الف تریا پر څه دوی کوي، دوی د موږ وزغمي د تواداره کو چې د روانشناس او مشاور ته له حالت او بوسو
تاسو خیاغه سخت مرحله کې یا شیغه د ډیټاکس په مرحله کې یاست، په دغه مرحله کې تاسو له څه ډول پیښو سره معمولا مخ کیږي؟ د شي کی سره تکولای شي
د مریضان خو مخ کی تاسو له د سندروم مریضان دی. اکثر مریضان داس وخت چې ما ته سریغه کړی چې راسه مریض مرته چې ورغلم چې پروته په وخت چې ما کتلې ده چې مریض د سیوالات کې ځې خپل نه بلون نه پیګن چې نه د جاس مدل پر ځم پایا جونې حالت کې ما ولیده کلم چې مریض جکړې ده چې ګورم لاس لویږي په خایډوي کلم ماجل چې بولې اړخ پړخ سوې ده مریض وندای ده اته خپل سوی بند کړی دوه وخت د دې سیوالات کې ده مریض دوه تقلب کار دی ده د دې مریضانو چې ډیر با تجربه خلک نوي ډیر با سړي خلک نوي د دې خدمات ډیر مشکل خبر ده ډیر مشکل کار ده. بل مشکل ده چې دوی خکیگی نه خکیگی پدنه چې جامعه منتنه ده جامعه چې منتنه وي موږ چې څومره تداوی کوي چې دی باندې وځي بیا مواد مخدر په دسترس کې وي بیا هم دسی کیږي. د دې لپاره چې جامعه د تداوی د دوی ډیر وګده پروسه لري، حتی دوی چې په کور کې وي دوی باید یو وکیل مدافع ولري د حقوق نه له ډوډۍ نه له اوبو نه له حکومت نه له رعایت نه د دوی حقوق ترلاسه کړي کورنۍ لازمونه هغه په شرایط د افغانستان په شرایط کې ډیره مشکله خبر ده. او خدای دې موږ ته توفیق راکړي چې موږ له دې حالت د ډیټاکس وباسو نور توکل په خدای ټول چې ژوندې مو په خدمت کې.
تاسو ول څه لاس کاله کیږي چې ډیر کم کسان تر وسه پوری جوړ شوی دي، دا تاسو نه نو امید کوي
ډیر مګر هم دی ودوت وطن خلک هم دي که نو امید هم سن موږ مسلک ده کنه د موږ مسلک ده. تاسو باور وکړئ په شمول ما و نفر د ما همکاران فلسوی دي سی وی ور کړ فلسول خاص دي خاطر چې فشار د کار په باندې ډیر ده ډیر مریض ضروري د دې ما او تخت تاسو ګره د وساله جاي ګور کاګل لویدلې ده د په سرا ور د پلغت وی دروازې وی او مواد مخدر غوړي موږ نه شو به تر دې وای دور کې راک تمرمه نو دا د دوی خو عادت تغیر اول د ډیر وخت غوړي ډیر ښه اقتصاد غوړي دا خو موږ له دیټاکس څه وباسو؟ دا چې روانشناس څنګه دله مغزونه د مواد مخدر د علاقه د دله مغزونه څنګه راباسي او دا څنګه ترک ته آماده کوي، دا بیا بله پروسه ده چې هغه بیا یو دنیا مشکلات نور ځان مخته لري چې هغه په دې جامعې د افغانستان کې تطبیقیږي. نه ډېره مشکله ده.
کله د سیمې د سی کوم مریض د تداوی کړی ډیر مهم مریض وي، سخت حالت یې مستاس په یاد وي، د سخت حالت دی استلې وي، جوړ سوی وي، بیا کاروبار یې برابر سوی وي، د سی کی سره ته کوي
د خیرخونی کې یو څوک وو نوم یې ویرسو، دلته کور ډیر بایزات کورنۍ وغه، دلته دوه درې ورې بسر په داخلي ور بیا ما دفتر ته می راغوت، په دفتر کې مې ورته ویل چې ګور د کارت ما کو تاسو ډیر ښه خانه دانې ده، نو چې دوه درې جلسې د درغه ما سره کېنسته، بل اخره یو وخت کې ما ته زنګ وای چې زولا تاجکستان کې تجارت مې شروع کړی، پیسې دې په کار وز درلې کوم، زه تاسو ډیر خوشاله یم، تاسو ما سره ډیر زحمت استلای تا خبرې ما ته د څه سوله کړه د در دوا لول ما سره مې اوس کړه ناسه ده او تاسو دعا کوي
تبان لاس کال له معتادینو سره یو ځای کار کول دا سړی په عادت کې تغیر راځي، د شي په ځان باندې پوهیږي شي ستاسو په عادت کې کوم شي تغیر کړي،
فشار د کار به حد زیات په موږ باندې ته کور ته زمو تاسو باور وکړي زه خبرې نسم کولای نور چې مو ته انده کې منفي خبرې ز پوسټ د منفي خبرې کې ز شرطه کې ما د دل لپاره انسان قدرتي مقاومت نه لري دومره کنه عادت په تغیر کړي د دل لپاره موږ موټو سره کې یو ور دو ور دی وخندل بیا نو ډیر توقعات نه کوي نو فقط موږ د خپل پوزیشن ساتونی مسلکی ډیر مریضان سره ځان خلته وو په دې خاطر نو خام خو د تغیرات انسان د انسان خو تاب نه لري نو دوام داره
بده برخه کې د کار کول څه چی شي د سي دي سي هغه تا ډیر زیات خوشاله کوي
صد دی مریض مریض پاک وی صحت وی راضی وی په خراب حالت راځي په ښه حالت وځي دا ماته ډیر د افتخار ځای ده په نوم د انسان چې دلته راځي تداوی کیږي او د پاک کالی موږ په ځان کو چې بوځي دا ماته د افتخار ځای ده او دا د مارمان ده
د زهرو کاربن با د خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څرګند کیږي په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شئ
ترنو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري د لوګر ولایت د برکی برک ولسوالۍ انجنیر زیاور رحمان په څلورو پنځو زبو خبري کولای شي او په غنو نو دولتي ټولنو یا انجوګانو په اداري او مالی برخو کې کار کړی دی. زیاور رحمان چې اوس په ونه دولتي روختون کې بستر دی وایي کمینه شي نه کولای اوس په می د ماسټری تر کچې لوړې زده کړې کړي وای او لوړ معاش په می درلودای. دا چې زیاور رحمان ولی او څنګه موتات شو او د نشول عمل نور لڅ ډول ستونزو سره مخ شوی دی دا بخپل د دخلې واورو
زه سیول انجینر نه فارغ سوای ما او تقریبا سلو پنځه زبیم خبر رسمي د زدي نو تقریبا شپږ وو پروګرام ته پروګرام کې کمپیوټر پروګرام نه کې تر گرافیک ډیزاینینګ پورې تقریبا شپږ کال کې هم کار کړی دی کور فاونډیشن نه شروع یو مسوا د سولر مسیو بمې مسیو هم د سیم چنان د وا شرکتو کې کار کړی دی سو کمپنیانو کې د سړي کمپیوټر په بخش کې کار کړی دی اداري بخش منیجمنت کې کار کړی او تدریسي بخش کې کار کړی دی بس پنتن کې هم د سه اخري وختو کې هم د سه بعض ملګرو کاذبي صفاتونه دي د شان متکولې یو کوم نه کپسول په حساب نه غته پریګبلین څو ورته وای تقریبا شپږ نیمه ست مخکې هغه باندې لوګي سوم شکل دا شرکت تر هغه وخت به پریمانه ول موسره جانبي اول زبدي زیات دي د خطر بیا پرې خو دا او بیا خوب کې خرابواله ده ته یا کوم خوب کې ناراحتي ده ته د خطر د یار پرزلم نو استفاده کو اما غل پرزلم زیات سوت نو بل اخر د هغه په حساب باندې په دغه جسم باندې تاثیر خپل کو منفي تاثیر البته د منفي تاثیر وک زما په کار باندې زما په ځوان باندې زما په شخصیت باندې زما په دغه حساب باندې په کوم ډول چې مثلا باید ما خپل ځوان مختوړه وای هغه ته پرې نه خدلم د ما وجود خمخه ضعیف کړي ځکه چې دا انسان چې مثلا یا مو طرف کې سوې یا خ فکر نه کوي شي یا مثلا کریټیکل تھینکینګ ورته وای په انګلیسي کې یا نو شی جوړ کی یا نو شی بار کې فکر وکي دا غیر نه غسته او د کاروبار کې چې وي سالم انسان کارونه کې یو چې دی یاد وزي یا مثلا بل خصوص لکه مثلا موږ ملته مونټلی رپورت ته لچ کلم مونټلی رپورت ورکاو ټول ولایتونو د ټول د هم داسې هغه کې به اشتباهات راغلل کته پورته بسو حساب ګډوډ سمونه کله کله نو دا ټول تاثیرات چې ودې هم دې نشي دې سو خبر ډیر پکې سوي دي، مثلا ته ګنګ سه چې زدا سه چې تاغه سه چون هغه ضرورت ته دلته ده به چارې اومده له خطر مات شي نه سوي دي. سو تحصیل جنبه که مثلا ما وقت چه دیر مختلف سم خل ماستری وقت لما وقت همه چه مثلا اخبال ان ماستری دکتورا مثلا لندن که وقت لما ارد اطول ست از بری خود لما کمیزی که چه اعتبار نیال تا تحصیل نست.
دا زادی رادیو درنو آوریدن کو دا د زهرو کاروان خبرونی ورستی برخه ترا ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره او په زله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې د چې مولوی شیرخان ل خپل کورنۍ سره یو ځای حج ته روان وی چې په هوایی ډګر کې پولیس نیسی او حج ځینې پاته کیږي. دا چې مولوی شیرخان ولی پولیسو ونیو، اصل کې صد صدا او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
السلام علیکم مولوی صاحب.
وعلیکم السلام جمال خان، ستړی مشی؟
خیر یو سی مولوی صاحب، تم ستړی مشی؟
جمال خان خدای دې خیر کی، څنګه راغلی؟
مولوی صاحب زه خو تل تا ته د خیر لپاره راځم، خو نن مې یو ډیر ښه زیری درته راوړی دی.
څومره ښه دی، څه شي زیری دی؟
زیری دا دی چې ته به انشاءالله حج ته ځې.
نو زه خو پیسې نه لرم، حج ته څنګه لاړ شم؟
د پیسو غم یې مه کوه، پیسې به پیدا شي.
نو پیسې به له کومه پیدا شي؟
والې دا موږ د څه لپاره یو؟ زموږ ملا امام یې، اولادونو ته مو سبقونه وایي، د خدای لاره راښیي، پر موږ حق لري چې حج ته دې واستوو.
کاشکې داسې یو خواخوږ انسان پیدا شي چې دا کار وکړي.
بس مولوی صاحب دا کار دې په ما.
جمال خانه خدای پاک دې اجرونه درکړي.
مولوی صاحب یوازې ته نه یې، ستاسې ټوله کورنۍ حج ته استوم.
جمال خانه ته رښتیا وایې که ټوکې کوې؟
قسم دې کټو کې کوم، رښتیا درته وایم مولوی صاحب.
الله پاک خو دې جنتونه نصیب کا.
امین. ښه مولوی صاحب، ته اوس داسې وکړه چې د کور د ټولو غړو لس عکسونه او تذکرې راکړه، نور ټول کار یې زه کوم.
بس زه به تر سبا پورې عکسونه او تذکرې درته برابرې کړم. ته خپله هم حج ته راسره ځې او که نه؟
نه زه نه ځم، ما څو اجونه کړي دي. خو ته اندېښنه مه کوه، هلته زما یو دوست دی، خپل ځای او موټر لري، ښه خدمت به دې وکړي.
دا خو به ډېر ښه وشي چې هلته یو څوک لاره راوښیي.
زه سبا د عربستان سیم کارت هم درته راوړم، کله چې هلته ورسېدې زما انډیوال زنګ درته وهي، هلته د ټول خرچ زما د انډیوال په غاړه دی.
کور یې ودان، خدای دې ثوابونه روزي کړي.
زه سبا احرامونه هم درته راوړم، هلته ډېره ګرمي ده، احرامونه ژر ژر خیرنېږي، کله چې مو عمره وکړه زما انډیوال به نوي احرامونه درکړي.
خیر دی یوسی.
بس زه نو وزم چې په بازار کې احرامونه درته رانیسم، ته تر هغه وخته پورې د تذکرو او عکسونو غم وخوره.
په غبرګو سترګو ورشه، الله دې جنتونه نصیب کا.
کا چیرې ځې؟ نه خیره،
حج ته ځم انشاءالله.
ښه ښه، حج ته روان یې؟
ولې ته مو نه وینې چې احرامونه مو تړلي دي؟
زما مستاسو له احرامو سره کار دی، نور څوک در سره دي؟
کورنۍ مې را سره ده، میرمن، لوڼې، زامن.
تاسو ټول دې خوا ته راشئ.
سمه ده قومندان صاحب، بچیانو دې خوا راشئ.
ښه ښه، کاکا څه کار کوې؟
زه په یو جومات کې امام یم.
ښه، اوس داسې وکړئ چې ټول احرامونه لرې کړئ او خپل کالي مو واغوندئ.
قومندان صاحب تاسې څه وایاست؟ موږ حج ته روان یو، که احرام لرې کړو دم را باندې وړي، مجبور یو چې د هر احرام لرې کولو له امله یو پسه حلال کړو.
حلال یې کړئ، ستاسې قاچاقبرو سره خو پیسې لږ نه دي.
پیسې د څه شي پیسې؟
د نشهیي موادو قاچاق کوې بیا وایې چې د څه شي پیسې؟
دا څه وایې قومندان صاحب؟
موږ ته راپور راغلی دی چې تاسو هیروین په اوبو کې اچولی دي او بیا مو احرامونه په هغه اوبو کې خښته کړي دي او وروسته مو وچ کړي.
دا تاسې څه وایاست قومندان صاحب؟ زه ملا سړی یم، داسې کار به ولې کوم؟ د نشه یي موادو قاچاق خو حرام دی.
د نشه یي موادو قاچاقبران حلال او حرام نه پیژني.
قومندان صاحب زه د جومات ملا یم، قسم په خدای که زه قاچاقبر یم. زموږ د جومات یو خان راته وویل چې حج ته دې استوم، دا احرامونه هم هغه را کړل.
عایشه جانه؟
بله قومندان صاحب.
د دې ملا صاحب د کورنۍ د ښځو څخه رامونه خلاص کړه او لاسونه یې ور وتړه.
په دواړو سترګو قومندان صاحب.
قومندان صاحب قسم په خدای چې موږ بېګناه یو، موږ خوشې کړه.
چپچا ډېرې خبرې مه کوه،
دا بیا په محکمه کې وایي چې موږ بیگونه یو. لاسونه پورته کړه.
جمال خان دې خدای په عذاب اخته شي. خدای را خبر دی چې موږ بیگونه یو، خو ستا د لاسه په بلا اخته شولو. ما تا ته څه بد در رسولی و چې داسې ظلم دې را سره وکړه؟
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.